درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلامونه نیکی هیلی میمونی هیلیم چی جور روخ سهت من بست شراغلاس ده دولسم چولگی و نهویشتم لوسته نن لوست باز مجاسته سی ده بیالوژی مزمون اخیرنه لوست توسه کوشش وکری چی پا دقت سر غواجونی سی او هرچه چی ویلگی رخ پل ده زنسره نوت کری نننی موضوع مو ده چاپیریال ککرتیا او ستون زده چی ده هاگو ده داغ فصل نمرنه لوست چی و مجاسته سی و لوسته ننی مج کم فصل چې دی د دغه څپرکې پاتې موضوعات تر بحث لاندې نیسو. زموږ نننۍ موضوع د یو سلو اته اویایم صفحې څخه تر یو سلو څلور اتیایم صفحې پورې دوام کوي. تاسو خپل په موضوع باندې پیل کوو. څنګه کولی شو د هوا د ککړتیا مخنیوی وکړو؟ که څه هم د دې موضوعاتو باندې به تاسې په صحیح ډول سره پوهیږئ چې موږ په څه طریقو سره کولی شو هوا د ککړتیا څخه وساتو. تر ټولو مهم تاسو په کتاب کې هم ځینې نقاط لیکل شوي دي، د هغو سره په شمول ځینې نور نقاط هم زه ترې تاسو ته یادوم چې هغه تاسې باید د ځان سره نوټ کړئ تر څو د هوا د ککړتیا څخه مخنیوی کړی اوسئ. لومړی تر ټولو مهم دا دی چې باید د فوسیلي موادو په سوځولو کې کمښت رامنځته شي، یعنې کوم فوسیلي مواد چې دي هغو د سوځولو څخه مخنیوی اوسئ. په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه، ځکه د دې کم سوځېده کله چې موږ دوی وسوځو د دوی دود چې دی هغه د اتموس فیر د ککړوالي او په اتموسفیر کې د بینظمیانو د رامنځته کیدلو لامل کیږي. همدارنګه ځینې زاړه اراده جات چې دي، لکه ځینې موټرونه موټر سایکلونه چې ډېر ماشینونه یې زاړه شوي اوس، د هغو د چې دي هغه چاپېریال ته هوا ته ډېر تاواني کیدلی شي. دغه رقم ځینې نور ماشینونه دي چې په فابریکو کې استفاده کیږي. همدارنګه دغه نقلیه وسایل چې دي، یا هم ځینې په کورونو کې ځینې صنعتي مواد چې کارول کېږي، د دوی کم دود چې دی هغه د چاپېریال لپاره، یعنې د هوا د ککړېدو لامل کېږي، چې دغه هوا څخه مختلفې ناروغۍ هم د انسانانو لپاره، هم د حیواناتو لپاره، او هم د نباتاتو لپاره تاواني کېدلی شي. او کوشش باید وسي تر څومره چې څوک تاسې کولی شي د بایسکلونو څخه استفاده وکړي، یا هم د هغه ملي بسونه چې په عمومي ډول سره یې د هغو څخه استفاده وکړي تر څو د دغو دودونو څخه مخنیوی سوی اوسي چې د ماشین آلاتو د نقلیه وسایطو څخه رامنځته کیږي. همدارنګه تر هر څونه چې کوشش کولی شي د اوبو، باد او لمر د انرژي څخه استفاده وکړي، او د هستوي انرژي څخه باید ګټه واخیستل شي. او همدارنګه د شنو سیمو پراخېدل، یعنې د ونو کښېنول دي، د نباتاتو کښېنول دي، چې په دې سره موږ کولی شو د چاپېریال کم هوا چې ده کم هغه چې دی هوا چې ککړه ده د هغه کم فیصدي چې د هغه موږ تاسې راکمه کړو. او پاتې دي نوي باید د دې دپاره چې چاپېریال هوا ککړه نه شي، د کثافاتو په صحیح ډول سره مدیریت وسي، او د ککړتیا په اړه عامه پوهاوی خلکو ته ورکړل شي، چې په دې سره موږ کولی شو د هوا د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي مو مخنیوی کړی اوسي. د هغه وروسته موږ تاسې راځو ثانوي عمده ککړونکي پیژنو. ثانوي عمده ککړونکي چې دي هغه ککړونکي دي چې په مستقیم ډول نه، بلکې د هوا په ترکیبونو کې د کیمیاوي تعاملاتو له لارې رامنځته کیږي. او دا مواد چې دي عموما د لومړنیو ککړونکو له امله جوړیږي. ثانوي ککړونکي چې دي مختلف ډولونه دي، چې یو چې دي خپله اوزون دی چې د لمر د رڼا، نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ د تعامل له لارې تولیدیږي، او د ځمکې سطحې ته نږدې اوزون د بد اوزون په نوم یادیږي چې د سږو او تنفسي ناروغیو لامل ګرځي. همدارنګه اسیدي بارانونه دي چې په تېرو لوستونو کې هم موږ تاسې لوستلي وه، کله چې سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونه له اوبو، اکسیجن او نورو کیمیاوي موادو سره تعامل کوي، سلفریک اسید او نایتریک اسید ورڅخه جوړیږي، چې دغه چې دی د باران دغه باران ته اسیدي خاصیت ورکوي، او د چاپېریال یا د اوزون طبقې د مختلف ناروغي لامل ګرځي. او د خاورې زهرجن کول، د اوبو ککړتیا، د ودانۍ تخریب لامل ګرځي. یعنې یوازې دا نه چې د انسانانو لپاره، بلکې د حیواناتو او نباتاتو لپاره دوی مختلف مشکلات لامل ګرځي. او بل چې دی فوتو کیمیاوي اسمک دی چې هغه د لمر د وړانګو نایتروجن اکسایډونو او عضوي مرکبونو ترمنځ تعامل څخه دوی هم جوړیږي چې دوی چې بیدي د سترګو سوځېدل، تنفسي ستونزې او د هوا د ککړتیا زیاتوالي لامل ګرځي. او دغه همدارنګه استایل نایټریس دی چې دوی چې بیدي د دوی هم د عضوي مرکبونو او نایتروجن اکسایډونو ترمنځ تعامل لامل جوړیږي چې دوی چې بیدي د نباتاتو، انسانانو او حیواناتو لپاره، یعنې د درو سرو دپاره، ډېر زیانمن کېدلی شي. او همدارنګه بل موږ وایو ثانوي زراعتي مواد چې دي، چې دوی د ګازونو لکه سلفر ډای اکساید او نایتروجن اکسایډونو د تعامل له لارې جوړیږي، چې دوی خپله کوچني زراعت چې د سا اخیستلو پر مهال د سږو ژورو برخو ته داخلیږي، او په دې سره د تنفس د ناروغیو خطر چې کېږي ورسره زیاتیږي. نو همدارنګه پاتې دي نیوي چې یو د ثانوي عمده ککړونکو څخه چې دی المونیم هم دی، چې دوی هم دغه ککړونکي چې دی بېشمېر ناروغیانې هم نباتات ته، هم انسانانو ته او هم حیواناتو ته چې کوي د هغه لامل کېږي، د دوی د ناروغۍ لامل کېږي. چې دوی چې دی مثال د ایونیک شکلونو په تیزابي خاورو کې د نباتات لپاره او په تیزابي اوبو کې د کبان لپاره یو مهم فکتور دی. نو له دې کبله موږ او تاسې باید المونیم د ثانوي ککړونکو مادې په حیث مثال د دوی د کمښت، یعنی یا د دوی د اندازې د راکمول سره موږ باید ډېر احتیاط وکړو او کوښښ وکړو چې د دوی اندازه راکمه کړو. ورپسې د ثانوي عمده ککړونکو وروسته موږ او تاسې د استوګنې د چاپیریال ساتنه چې د موږ په څه ډول سره کولی شو، تر د دې په خاطر چې موږ او تاسو وکولی شو په یو مسؤل چاپیریال کې ژوند وکړو، نو د دې لپاره موږ باید خپل چاپیریال پاک وساتو. او ځینې مهم نقاط چې هغه موږ په نظر کې ونیسو، تر څو د هوا د ککړتیا څخه، د چاپیریال د ککړتیا څخه مو په مکمل ډول سره ګټه، مثال پاک ساتلی اوسي، چې دا چې دی نه یوازې د انسانانو لپاره بلکې د حیواناتو، نباتاتو، اند ټولو د پاره ډیر ضروری دي. دا کوم قوانین کچیر مش په نظر کې ونی سو مش کولای شي خپل چاپیریال په ډیر ښه ډول سره وساتو. لومړی چې دی باید قوانین جوړ کړل سي، یعنی د چاپیریال ساتنې کوم قوانین چې دی هغه باید جوړ کړل سي، او همدارنګه باید د خلکو په واسطه ومنل سي او دوی ته دغه عامه پوهاوی ورکړل سي چې دغه قوانین په صحیح ډول سره مخته یوسي، تر څو خپل چاپیریال استوګنځای پاک ساتلی اوسي. بل چې دی د ککړتیا کموالی دی، یعنی موږ کولای شو چې د شیانو په بیا ځل استفاده سره د هوا د چاپیریال ککړتیا مراکمه کړي اوسي. همدارنګه کم شیان چې موږ کولای شو بیا ځلې استفاده کړو، د دې پر ځای چې په سیندونو، جهیلونو، ځنګلونو او سمندرونو کې واچو، کولای شو د هغه په بیا ځلې استفاده سره مو د چاپیریال ساتنه هم کړی اوسه. او همدارنګه زموږ اقتصادي برخې ته، خپل اقتصاد لپاره هم څه کېدای مفید کېدلی شي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو چې د چاپیریال د ستونزې چې دي هغه لپاره باید موږ دغه کم حشره وژونکي درمل چې دي په تېلو ستونو کې موږ تاسو ویل چې دی د خاورې د پاره، د غرکم د چاپیریال د پاره ډیر زیانمن کېدلی شي. نو یوازې هغه حشرې چې د نباتات د پاره ډیر زیانمنې دي، یوازې د هغو درملو څخه استفاده وکړو. د ډیر زیات استفادې څخه باید مخنیوی وسي. همدارنګه د هابیټایټ یا ساتنه باید، هابیټایټ چې دی خپله د هغه ځای څخه عبارت دی چې موږ او تاسو هلته ژوند کوو، یعنی ژوندي موجودات په هغه کې اوسېږي. یعنی موږ کولای شو چې مثال دغه ځنګلونه چې دي، درختو د پرې کولو څخه باید ځان وساتو. یعنی ډېر ځنګلونه هم هر څومره چې موږ درختې اراکو ایسته کړو، هغونه به زموږ د چاپیریال د ککړتیا فیصدي چې ده لوړه سي. او همدارنګه د اوبو سرچینو څخه چې انسان ورڅخه ګټه اخلي، هغو څخه باید په ډېره زیاته اندازه سره استفاده وسي. او بل عامه پوهاوی لکه څنګه چې موږ وویل، هغه ډېر مهم دی چې خلکو ته باید ورکړل شي، او کوم قوانین چې دي هغه باید ورته وشول شي چې پر هغه باندې دوی مخته ولاړ شي. همدارنګه موږ کولای شو چې دغه اضافي مواد چې دي هغوی د دې پر ځای چې موږ واچوو بیا ځلې استفاده ورڅخه وکړو، یا هم په کڅوړو کې، یا په هغه کوم مسؤل ځای چې ورته ټاکل شوی دی، په هغه ځای ته یوسو، تر څو د چاپیریال د ککړتیا څخه مو مخنیوی کړی اوسه. همدارنګه د فوسیلي مواد لکه د ډبرو سکاره دي، نفتی مواد دي د دوی د استفاده باید را کم کړل سي او تر کومه حد چې کول سي باید هیڅ استفاده نه سي. دا هغه پر ځای موږ کولای سو چې د لمر انرژي د باد او د اوبو د انرژي څخه استفاده وکړو تر څو چاپیریال هوا مو ککړ نه سي او خپل چاپیریال کې چې موږ اوسېږو دغه د ناروغیو ساتن فیصدي چې د هغه په دې ډول سره را کم کړو. د چاپیریال ساتنه هیلرم چې تاسو به دغه کوم نقاط چې و د ځان سره نوټ کړی اوسې همدارنګه ستاسو په ذهن کې چې کوم نقاط راځي چې په کوم سره موږ کولای شو خپل چاپیریال ساتنه وکړو هغه هم د ځان سره نوټ کړئ او خپل د ملګرو سره هم شریک کړئ. ورپسې راځو بیا ځلي دوران دی. بیا ځلي دوران چې دی د زایش خپله چیشته ویل کېږي. بیا ځلي دوران چې دی د زایش سویو موادو راټولولو پروسس کولو او بیا کارولو ته ویل کېږي تر څو دغه مواد بیرته د نوي محصولاتو په جوړولو کې وکارول سي او دغه پروسه چې ده د طبیعي منابعو ساتنې د کثافاتو کمولو او د چاپیریال ساتنې لپاره ډیر مهمه ده. د بیا ځلي دوران ګټې څه شي دي؟ دوی چې د طبیعي منابعو په دې کې موږ کولای شو چې د طبیعي منابعو ساتنه وکړو. مثال خبرې د لرګیو اوبو فلزاتو او فسیلي سون توکو اړتیا کم کړو همدارنګه د ځنګلونو پرې کېدو مخنیوی پکښې کې وکړو ځکه چې بیا کارول سوي کاغذونه چې دي د نوي ونو پرې کېدو ته اړتیا کموي. همدارنګه موږ د انرژي سپما یعنی د نوي موادو جوړولو مثال پرتله د بیا ځلي دوران پروسه چې د لږه انرژي مصرفوي او د مثال په ډول موږ ویلی سو د المونیم د بیا کارولو له لارې 15% انرژي چې کېږي سپمیږي. همدارنګه د کثافاتو کمښت رامنځته کېږي د هوا د اوبو ککړتیا کمیږي اقتصادي وده یعنی د بیا کارونې صنعت چې دی د کار فرصتونه رامنځته کوي او د خامو موادو پر ځای د ارزانه بیا کارول شوو موادو کارول اقتصادي ګټه هم په ډېره زیاته اندازه لري. د بیا ځلي دوران ډولونه څه چې دي یعنې د موږ په کومو ډولونو سره بیا ځلي دوران کولای شو یا ریسایکل لینک کولای شو. مثال د فلزاتو بیا کارونه چې ده لکه المونیم اوسپنه مس او نور او د نوي فولاد تولید لپاره دوی چې کېدلی سي بیا کارېدلی سي دغه کوم شیان چې دي. بل چې دي د پلاستیک بیا کارول دي چې مثال د بوتلونو خوراکي کانټینرونو او پلاستیکي کڅوړو بیا کارول دي چې د نوو پلاستیکي محصولاتو جوړول ته بیرته موږ څه کوي د دې پاسته ورګرځېدلی شو. بل چې دی د کاغذ بیا کارونه ده. د کاغذ بیا کارونه کې هم د مثال د زړو کتابونو اخبارونو او کارتونو بیا کارول د دې تاسو به ډېر ویډیوګانې هم لیدلي اوسې خپل په روزانه ژوند کې شاید عملي کړي مو هم اوسې چې د دغه نوي کاغذ تولید ته څه کېږي. مثال د مشکل اضافي کاغذ رسو موږ په مختلفو لارو هغه بیا ځلي کارولی شو چې د نوي کاغذ تولید اړتیا څه کېږي راکمیږي. همدارنګه د شیشې بیا ځلي استفاده د عضوي موادو بیا کارونه ده. دا ټول هغه شاندې چې موږ کولای سو د ریسایکلینګ په ډول سره یعنې د بیا ځلي کارونې په ډول سره موږ د چاپیریال د ککړتیا څخه په ډېره فیصدي سره مرسته مثال ډېره فیصدي سره موږ مرسته کړې اوسو چې دغه چاپیریال ککړتیا مخنیوی وکړو. ښه راځو د نننۍ درس و اخرنۍ موضوع ته د نوو ساتنه چې یو د مهمو موضوعاتو څخه ده. د نوو ساتنه چې ده د نباتاتو حیواناتو او نور ژوندیو د نسل د دوام لپاره د هغوی د ژوند چاپیریال ساتنه د چې مشاهمسه دوی ژوند چاپیریال چې کو ساتنه وکړو او دا پروسه چې د طبیعي تنوع د ساتنې لپاره ډېره ضروري ده. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع په اخرنۍ برخه کې د هر وخت په څیر درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د چاپیریال ساتنې لپاره باید کوم کارونه وشي. دویمه پوښتنه ده بیا ځلي دوران څخه مطلب څه شی دی او اخرنۍ پوښتنه ده د نوو ساتنه واضح کړي. دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې موضوع هیله ده چې د درس څخه مو پند اخیستي او خپل ځان سره مو نوټ کړي اوسې. ستاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چې جوړ او غوسه اتمن بیاست. شراغ لاست دولسم ټولګي و پنځه ویشتم لوسته. ګران زده کوونکو، لکه په څنګه چې مو په تیر لوست کې موږ او تاسې په ګل لرونکو نباتاتو کې د تکثر کوم جوړښتونه چې یعنی ګل څه ډول جوړښت لري، د هغه د تذکر او تانیث عالم وپېژندل. نن ورځ راځو د هغو موضوعاتو په ادامه موږ او تاسې ګل او د ګردې خپرونه همدارنګه غیر زوجي تکثر په کښې کې پېژنو چې غیر زوجي تکثر په څه ډول سره دی او څه ډول په نباتاتو کې غیر زوجي تکثر صورت نیسي. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 155 صفحې څخه تر 165 صفحې پورې دوام کوي. راځو په ګل او د ګردې خپرونه کې موږ او تاسې وایو چې څنګه د په ګل کې د ګردې خپرونه یا هم ګرد افشاني صورت نیسي. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل، ګل لرونکي نباتات یا هم انجیوسپرمز چې دي د تذکر او نسل تولید لپاره ځانګړي جوړښتونه خپل په ځان کې لري، چې ګل د نبات د جنسي تکثیر اساسي برخه ده چې د نارینه او ښځینه تولیدي برخو په لرلو سره د ګرد افشاني او القا پروسو په ترسره کولو کې مهم رول لوبوي. ګل چې دی خپله موږ او تاسې په تېر لوست کې ولوستل چې خاص جوړښت یې درلودی، چې د سیپل برخه چې وه، چې د ګل بهرنۍ برخه وه او شین و، همیشه جوړښت یې شین دی چې د ګل غوټې په ساتنه کې مرسته کوي. بل د ګلپاڼې برخه وه چې دوی رنګینې پاڼې درلودلې چې د حشراتو او نورو ګرد افشانونکو په جذب کې دوی څه کول دنده سرته رسول. همدارنګه بل د سټامن برخه موږ وویل چې د ګل نارینه تولید دی برخه وه چې له دوو برخو څخه جوړ سوی، چې یو انټر و بل یې فلمنټ و، چې انټر چې و د ګردې د دانو تولید ځای و، همدارنګه فلمنټ چې و خپله یو نری ډنډه یا ټیوب و چې انټر د انټر ملاتړ یې کوي. همدارنګه بل مو پیسټل وویل چې د ګل ښځینه تولیدي برخه وه چې دا بیا د څو برخو څخه جوړ سوې وه، د درویو برخو څخه جوړه سوې وه، چې د سټیګما برخه وه، چې د سټیګما برخه چې موږ وویل د ګردې دانیو د نیولو ځای و، همدارنګه د سټایل برخه وه چې یو نری ډنډه وه چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي. همدارنګه بل د تخمدان و د ګل چې دا چې و د تخمچو ساتونکی ځای، یعنی کوم تخمه چې داخل کې واوسي چې د ګردې په واسطه القا کېږي، هغه په د تخمدان کې ساتل کېږي. د ګرد افشاني پروسه چې ده، ګرد افشاني مثال موږ وایي هغه پروسه ده چې په ترڅ کې یو ګرد دانې د ګل نارینه برخې انټر څخه د ښځینه برخې سټیګما پورې څه کېږي انتقالېږي، او دغه پروسه چې ده په دوه ډوله ترسره کېږي. یو چې دی سلف پولینیشن دی، یا مثال خپله چې ګرد افشاني صورت په کښې کې نیسي. یو چې دی غیر خودګرده افشاني ده، یا کراس پولینیشن دی، یا متقابل ګرد افشاني ده، چې ځاني ګرده شیندنه چې ده کله چې ګرده دانې د هماغه ګل د هماغه نبات د بل ګل سټیګما پورې څه کېږي رسېږي. یعنی په ګل کې دواړه مذکر او مؤنث برخې شتون لري، او د یو برخې څخه ګرده تر تخمې پورې څه کوي ځان رسي. دا څه شي ده؟ ځاني ګرده شیندنه، یا هم سلف پولینیشن. بل څه دی غیر ځاني ګرده شیندنه، یا متقابله ګرده شیندنه ده، چې کراس پولینیشن په نامه سره یادېږي. دا بیا چې دی کله چې ګرده دانه د یو نبات څخه د بل نبات ګل ته څه کېږي انتقالېږي. یعنی دوه یو ډول نباتات خپل په مقابل کې یو د بل په مخ کې سره پراته یې، چې په هغه کې د یو د مثال ګرده د بل د تانیس الې پورې ځان رسي، تر سټیګما پورې ځان رسي. دا بیا څه شي ده؟ متقابله ګرده شیندنه ده. د ګرد افشاني میتودونه چې دي، هغه مختلف میتودونه دي، چې یعنی یو چې دي د حشرو ګرد افشاني ده، چې د حشراتو لکه مثال مچان، شات، مچی او نورو دغه کمپنیانو په واسطه، یا پتنګانو په واسطه څه کېږي ګرد افشاني صورت نیسي، یا دانې انتقالېږي. او بل چې دی بادي ګرد افشاني ده، چې دا چې دی د باد د ګردې دانو په انتقال کې څه کوي مرسته کوي. دا عموما په هغو نباتاتو کې رامنځته کېږي چې هغوی مثال دغه کوم ژوندي ناقلین چې دي، لکه مچۍ، مچان، مثال دا نور ژوندي موجودات، هغوی نسي کولی چې ځان ته جذب کړي. یعنی دوی یو داسې ګل نه لري چې هغه یو ښه بوی او ښه رنګ ولري تر څو دغه ژوندي ناقلین خپل ځان ته جذب کړي، نو ځکه د باد په واسطه ګرد افشاني صورت نیسي. او بل چې دی د اوبو ګرد افشاني ده، چې په دې کې اوبه د ګردې د دانو انتقال ترسره کوي، چې په اوبو کې دغه میشت نباتات چې دي څه کېږي لیدل کېږي. ورپسې د ګردې افشاني اهمیت چې دی، هغه موږ او تاسې په ډېر واضح ډول سره پوهېږو. لومړی یو خو چې دی القا ده، یعنی ګردې افشاني چې ده د القا لپاره ډېر ضروري ده، چې په پایله کې یا په ترڅ کې دغه نارینه ګمیټ سپرم حجره تر ښځینه ګمیټ پورې رسیږي. او بل چې دی د تخمه او میوه په جوړولو کې، یعنی د القا وروسته تخمونه او میوه جوړیږي چې د نبات د نسل تولید او خپرېدو لپاره ډېر مهم دي. همدارنګه د جینیټیک د تنوع لپاره، یعنی غیر دغه کوم متقابل ګردافشاني چې د هغه د جینیټیکي تنوع په زیاتولو کې مرسته کوي چې د نباتاتو د چاپیریالي شرایطو سره تطابق وړتیا لوړوي. د ګل او د ګردې خپرونې وروسته موږ او تاسې د تخمو په خپرولو کې د میوې رول وایي چې میوه د تخمونو په خپرولو کې څه رول لري. میوه چې خپله د نباتاتو د نسل تولید او د تخمونو په خپرولو کې حیاتي رول لوبوي، او میوه چې د تخمه پخسوي شکل دی چې د میوې رول چې دی موږ وایو دی چې د تخم ساتنه او محافظت کې دی مهم رول لوبوي، چې میوه د تخمونو لپاره محافظتي پوښ په ډول سره ده چې د چاپیریال شرایط لکه باد، باران او حیوانات څخه ساتنه ورته کوي. همدارنګه بل شی دی د میوې پوښ د تخمونو د وچېدو او د فاسدېدلو مخه نیسي، چې د ودې مثال د دوی د رقم ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ډېر مهم دی. بچ دی د تخمونو خوراکي ارزښت دی، یعنی ډیر میوه چې دی هغه د تخمونو لپاره مغذي مواد لري چې د تخمونو د ودې او پراختیا لپاره ډیر ضروری دی. همدارنګه د میوه شیره او مغذي مواد چې دی هغه د تخمونو د انرژي سرچینه برابروي چې د دوی د ودې او پراختیا لپاره ډیر ضروری ګڼل کیږي. همدارنګه رزوبل د تخمونو خپرول همدا او بل پراختیا ده، یعنی میوه چې د تخمونو د خپرول لپاره مختلف لارې کاروي، مثال لکه حشرات لکه مچان، د شاتو مچی، همدارنګه پروانی چې دی د میوه د ګډ افشانی او تخمونو د خپرولو کې دی چې کوي مرسته کوي. بل چې دی باد دی چې موږ تاسو ول باد چې دی د تخمونو د خپرول لپاره مرسته کوي، په ځانګړي توګه په هغو نباتاتو کې چې د ګډ افشانی لپاره ته اړتیا لري، یعنی دوی چې د ژوندۍ نقلن خپزان ته نسي جذب کولی. بل حیوانات چې د میوې د خوړلو سره تخمونه له یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي چې د تخمونو د خپرولو او پراختیا لپاره مهم ګڼل کیږي. هغه موږ کولی شو مثال ووایو لکه ځینې خرګوشان دي، همدارنګه ځینې الوتونکي مرغان دي، یا ځینې نور لومړي مصرفونکي چې د نباتات څخه استفاده کوي، هغه د دوی په جملو کې شمېرلی شو. ورپسې راځو غیر زوجي تکثر وایم. زوجي تکثر موږ تاسو وپېژندئ چې په هغه کې تانیس او د تسکیر اله وجود درلودل چې د دوی د کوم جوړښتونه چې درلودل ګرده د تخمې سره یو ځای کیږي او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کیږي. اوس نو راځو غیر زوجي تکثر وایي چې په دې کې چې دی د مثال ښځینه او نارینه برخو شتون ضروري نه دی، دا چې دی په نورو طریقو سره دی چې کولی شي تکثر کولی شي. غیر زوجي تکثر چې دی مثال کله چې وغواړو چې مثال دغه نبات ژوندی پاتې هغوی وده وکړي، هغه لپاره موږ نارینه او ښځینه برخو ته نه ګورو او د مختلفو لارو سره مثال د دې چې کوو یو د تخمې یو د بس یو ځای کوو او په ترڅ کې یو نوی نبات رامنځته کوو. غیر زوجي تکثر چې دی هغه خپل عموما په دوه ډوله دی، چې یو یې پیوان او بل یې قلمه ده. راځو دغه کم پیوان او کلمه چې د هغه پیژنو. مخکې د دې چې هغه ته ولاړ سو، د غیر زوجي تکثر چې دی طریقې مثال موږ وایو، یعنی په بیل قلمې او پیوان څخه نور طریقې هم لري. اول چې دی قلمه کچیر پلان را روي دی چې دی په دې طریقې کې د نبات یو برخه لکه شاخ، پانه یا ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي، او کله چې په اوبو کې ځای پر ځای سو ترڅو د دې چې ریښه جوړ کړي او نوې نبات تولید شي. بل چې دی پیوان ول یا گرافتنګ دی، په دې طریقه کې چې دی د دوو نباتاتو برخې یو ځای کیږي ترڅو یو نوی نبات جوړ کړي، او د دې طریقې په مرسته د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتات چې کیږي پکښې کې تولیدېږي. همدارنګه پرته د دې څخه بل د لیرینګ په طریقه چې دی په هغه طریقه سره هم نباتات کولای شي چې شي وکړي وده وکړي یا نور نباتات پکښې، یعنی د پیوند دغه کوم طریقې چې دی دوی خپل هغه اساسي دنده سرته رسوي ترڅو په دې کې یو نوی نبات رامنځته شي. راځو اوس نو موږ تاسو لومړی پیوند وایو. پیوند کول چې دی د باغداري یو تخنیکي طریقه ده چې په پایله کې یا په ترڅ کې د دوو نباتاتو برخې چې کیږي او د بسره یو ځای کیږي. په دې طریقه کې مثال د یو نبات ټیټه برخه هغه د بل نبات د لوړې برخې سره یا شاخ سره چې کېږي پیوند یو ځای کېږي، او دا طریقه چې ده د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نبات تولید لپاره کارول کېږي، لکه د میوې ځانګړي ډولونه یا د ناروغیو په وړاندې مقاومت لرونکو نباتاتو د رامنځته کولو دپاره دوی څه کېږي په کارول کېږي. بل د پیوند کولو ګټې چې دي، دوی چې مثال د ځانګړو ځانګړتیاوو ساتنه ده، یعنې په پیوند کولو کې د والدین ځانګړتیاوې په نوي نباتاتو کې ساتل کېږي. همدارنګه د تولید وخت کمول، چې مثال موږ وایو په دې طریقه کې چې دی نوی نبات ژر تولیدېږي او د تخمونو له لارې تکثر په پرتله څه کېږي وخت کموي. همدارنګه بل موږ او تاسې وایو د ناروغیو او حشراتو پر وړاندې مقاومت دي، ځینې نباتات چې د پیوند کولو له لارې د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. د پیوند کولو طریقه چې دی خپل مختلف طریقې لري، چې یو چې دی ساده پیوند دی، بلې چې دی کلیفټ گرافټینګ یا ټیپ پیوند دی، چې دی هر یو په خپل ډول سره چې کیږي د دن ساتي، او بل چې دی ساید گرافټینګ یا پیوند دی. ساده پیوند چې دی په دې طریقه کې د نبات د ټریسټ او پیوند برخې په ساده ډول یو ځای کیږي، بل چې ټیپ پیوند یا کلیفټ گرافټینګ چې دی هغه په دې طریقه کې موږ او تاسو وایو کم د دې د ټریسټ په سر کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي، بل چې دی سایټ گرافټینګ دی، په دې طریقه کې چې دی د ټریسټ په اړخ کې یو ټوټه پرې کیږي او بیا پیوند په هغه کې ځای پر ځای کیږي. ورپسې د وروسته د پیوند وروسته موږ او تاسو قلمه وایو د غیر زوجي تکثر بل ډول دی، چې قلمه کول چې دی د نباتاتو د غیر زوجي تکثر یو مهمه طریقه ده، چې په پایله کې د نبات یوه برخه لکه شاخ پانه یا ریشه پرې کیږي او بیا په خاوره یا اوبو کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښې جوړې کړي. کله چې ریښې جوړ کړي بیا د اوبو څخه ایستل کیږي او په خاوره کې غرڅ کیږي. بل چې دوی چې دی خپله د قلمې کولو ګټې چې دی دا هم ډېرې ګټې لري، یعنې د ځانګړو ځانګړتیاو ساتنه ده، د تولید وخت کمول لکه په پیوند کې چې و په دې کې هم عینې ګټې لري، او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت ساتل دي. او بل چې دی د قلمې کولو طریقې چې دی هغه مثال موږ وایو د شاخ قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند شاخ پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د پاڼې قلمه کول دي، چې په دې کې موږ وایو په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند پاڼه پرې کیږي او په بیا چې کیږي په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. بل چې دی د ریښې قلمه کول دي، په دې طریقه کې چې دی د نبات یو صحتمند ریښه پرې کیږي او بیا په خاوره کې ځای پر ځای کیږي تر څو ریښه جوړه کړي. یعنی په لاندې سره موږ ویلی سو قلمه کول چې دی د نباتاتو د تکثیر یو ساده او مؤثره طریقه ده، چې د ځانګړو ځانګړتیاو لرونکو نباتاتو تولید د تولید وخت کمول او د ناروغیو او حشراتو په وړاندې مقاومت زیاتوي. دا چې سو زموږ او ستاسو غیر زوجي تکثر سو چې ومو ویلی، ان شاء الله چې د موضوع څخه مو ګټه اخیستې اوسه او موضوع مو خپل د ځان سره نوٹ کړی اوسه. لکه هر وخت په څیر موږ راځو په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. دغه پوښتنې تاسو خپل په کتابچو کې د ځان سره نوٹ کوي او جوابونه لاسته راوړي. لومړۍ پوښتنه ده، ګل او د ګردې خپرونې څه ډول صورت نیسي؟ دویمه پوښتنه ده، د تخمونو په خپرولو کې د میوې رول څه شی دی؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، غیر زوجي تکثر په څو ډول دی؟ په لنډ ډول یې واضح کړي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنی هیله لرم چی جوړ او غوسیت من بایست. شراغ لازد بوده سم چولگی واش پر ویشتم لوسته. زورست هستی درسونه نور پایت رسیدون که دی، نو کوشش وکی چه کم موضوع چی ویل کی ری پا دقت سر واج ونیسی ترچو شا اخز وکری. از مجرنی موضوع ده ده چاپیریال که کرتیا او ستونزی. یعنی پا چاپیریال که تسی نن رز دیر دسی مثال ده هوا که کرتیا ده، مثال ده هم دارنگه ده اوبو که کرتیا ده، چی دیر ترسترگو کی ری. چه دا چه دی ده نفوسو پا زیادوالی، هم دارنگه ده فابریکو ده کم فابریکو دودان چی دی د موټرانو او د نورو برخو څخه د کوم مثال د لرګیو په سوځولو کې چې رامنځته کېږي، دا ټوله د مختلفو ککړتیاو لامل کېږي، یا د هوا یا د اوبو، همدارنګه د ځینې نور ککړتیاوې چې دي، د ډېر ژغونه دا هم په ککړتیاو کې راځي، چې دا چې دی ټوله د نفوس په زیاتوالي سره رامنځته کېږي. نن ورځ موږ او ستاسو راځو د دغه چاپیریال ککړتیاوې پېژنو، او همدارنګه د دوی دپاره حل لارې لاسته راوړو چې مثال په کومو طریقو سره موږ کولی شو د دوی مخنیوی وکړو. زموږ او ستاسې نننۍ موضوع د 163 صفحې څخه تر 168 صفحې پورې دوام کوي. راځو نړیوال بدلونونه. نړیوال بدلونونه کې چې دی، لومړی موږ او تاسې د ګلخانې اغېزې وایي یا ګرین هاوس افیکټس دي.